السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیری مطالب مو پر اسرائیل د ایران تر برید وروسته د غبرګونونو او د دغو بریدونو پر تحلیلونو څرخیږو. مخکې له دې چې راپورونو ته مخه کړو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران د تیرې شپې بریدونه مشروع بلل. طالبانو د باندنیو چارو وزارت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کنسلګری اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بلل او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې په سیمه کې له مهمو لوبغاړو غوښتي دي چې د اسرائیل د کړنو او د کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. د بلې خوا د چین د بهرنیو چارو وزارت پر اسرائیل د ایران د حملو په غبرګون کې وویل چې پیکینګ د حالاتو خرابیدونکي بهیر ته د زیاتې پاملرنې په ترڅ کې له ټولو خواوو غواړي چې د کړکېچ د لا زیاتې اعداد مخنیوي لپاره له زغمه کار واخلي. د چین د بندنیو چارو وزارت ویندوی وویل د کړکېچ د زیاتې اعداد پړاو په غزه او سیمه کې د نښتو د پراختیا وروستۍ نښته ده او په دې شرایطو کې باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 2028 پریکړه لیک تطبیق او په غزه کې د جګړې ژر تر ژره پای ته رسیدا اصلي لومړیتوب وي. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوک په یو پیغام کې د خپل هیواد د پوځ او هوایي ځواک ستاینه وکړه او د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی برای د ویاړ وړ وباله. د دې هېواد امنیت وزیر او د ملي اقتدار ګوند مشر ایتامار بن ګویر بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې اوس دوی د ایران پر ضد یوې ځپونکې حملې ته اړتیا لري. د اسرائیل پوځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې ایران د اسرائیل لور ته تر 140 ډیر بلاستیک توغندي ویشتي دي. پوځ وایي چې د ټولو توغندیو مخه نیول شوې او یوازې څو د اسرائیل پر خاوره لګېدلې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران د تیر شپې له حملو وروسته وویل چې دوی بریالی کېږي. نتنیاهو په یوه پوسټ کې چې پر ایکس پاڼه یې خپور کړی ولیکل چې د ایران د حملو مخه نیولې ده. پر اسرائیل د ایران لبرید وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن له اسرائیلي صدر اعظم سره ټلیفوني خبرې وکړې. ښاغلی بایدن په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو په ګډون ډېر شمېر هیوادونو دا حمله غندلې او ژر تر ژره یې د کړکېچ د اواري غوښتنه کړې ده. ایران وایي دا بریدونه په دمشق کې د اسرائیل له لوري د ایران پر کنسلګرۍ د برید په ځواب کې کړی دی. خبرونه لازادی را دو هوری. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت له سبا دوشنبه څخه تر پنځشنبه پورې د هیواد په سندیزو حوزو کې د اوبو د اندازې د لوړېدا او سیلونو د راوتو وړاندوینه کړې. د وزارت په یو خبر پڼه کې ویلي چې د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو ډېر احتمال د هری رود، هلمند، شمال، کابل او امو په سندیزو حوزو کې شته. پرون د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې وویل چې د یک شنبه په ورځ په ټولو څلور دېرشو ولایتونو کې د اورښتونو، تالندې او برېښنا او همدارا سیلونو احتمال شته. د وروستیو ورځو د اورښتونو له کبله په یو شمېر ولایتونو په تېره بیا اروزګان او هلمند کې ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې شوې او سیلونو لږ تر لږه درې ماشومان په اروزګان کې مړه کړي دي. پاکستانی رسنۍ وایي په داسې حال کې چې د افغان کډوالو د استلو د بل پړاو لپاره تیاری روان دی. د روان اپریل درېمې تر 14مې پورې په 10 ورځو کې 8501 تنه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د پاکستان سما ورځپاڼې نن راپور ورکړ چې د بې اسناده کډوالو د ستنولو په لومړي پړاو کې چې د تیر کال په اکتوبر په نوم وبخې د نومبر په وروستیو کې پیل شو، نږدې 15,000 افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شول. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي چې لاختر وروسته به د کارت لرونکو کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د استرالیا پولیسو هغه حمله کوونکی پیژندلی چې د سیدنی ښار په یوه شاپنګ مال کې شپږ تنه د چړو په ګزارونو وژل. په دې برید کې 12 نور ټپیان شوي او په روغتون کې بستر شوي دي. د نیو ساوت ویلز پولیسو نن یکشنبه وویل چې 40 کلن جوئل کوچی د برید مسؤول. پولیس وایي دا برید له تروریزم سره تړاو نه لري. ازادي راډیو اوري. د روان خبرونې ډیری مطالب مو پر اسرائیل د ایران تر برید وروسته د غبرګونونو او د دغو بریدونو پر تحلیلونو څرخي. د طالبانو حکومت هم پر اسرائیل د ایران حمله مشروع دفاعي اقدام بللی او د سیمې له مهمو لوبغاړو غوښتي دي چې په سیمه کې د کړکېچ د لا پراختیا د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. د کرکټ د احتمالي پراخېدو اغیز به پر افغانستان څه وي په دې اړه د چارو کارپوهان څه وایي؟
خامخا هر هغه تنگلتیا چې دلته رامنځته کیږي په افغانستان باندې تاثیر کوي.
په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ولس کې دا جګړه پیلېږي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ.
پر اسرائیل د ایران دغه برید به سیمې او نړۍ ته څه پایلې ولري؟
لومړي ځل لپاره د ایران له خاورې مستقیمن په اسرائیل برید کېږي، دا په سیمه کې یوه لویه خبره ده که داسې تبعات ولري.
د افغانستان په اړه پر ځینو مسایلو هم راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو اومه ورځ اونیز پروګرام مه هېروئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو اوري مرزو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واوریدل، د طالبانو حکومت پر اسرائیل د ایران د تیر شپې بریدونه مشروع بلل. د طالبانو د بندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یو خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کنسلګری اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بلل، او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د حکومت د سیاسي دفتر مشر هم پر اسرائیل د ایران توغندویز او د ډرون الوتکو برید پر غزه د اسرائیل د یرغل پایله ګڼلې ده. د نړیوالو اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیل ترمنځ ترینګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت به اغیزې نوي جزئیات دی. سناکا کړ په راپورټ کې
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران برید د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی دی.
د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې چې نن د دغه وزارت ویان عبدالقاهر بلخی په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلی، سیونیستي رژیم د خپلو جنایاتو په دوام د اپریل په لومړۍ نیټه د ټولو ډیپلوماتیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریې پلازمینه دمشق کې د ایران سفارت کنسلي څنګه په نښه کړه، چې په ځواب کې د ایران اسلامي جمهوریت تیره شپه مشروع دفاعي اقدامات ترسره کړل. په اعلامیه کې د سیمې او نړۍ له نورو هیوادونو هم غوښتل شوي چې د دوی په ټکو د اسرائیل د رژیم د جنایتونو پر وړاندې خپلې هڅې ګړندۍ کړي. هممهاله په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر هم په اسرائیل او د ایران د بیګانې شپې د توغندیز او درون الوتکو برید په غزه د اسرائیل د یرغل پایله ګڼي. سهیل شاهین ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي، په جګړه کې اوسنۍ تشدید په غزه کې د یرغل د لړۍ پایله ده، باید اسرائیل په غزه یرغل پای ته ورسوي، سملاسي جګړه بنده کړي تر څو له دې سره جګړه او د هغې وامل لمه ځلار شي. په دمشق کې د ایران په قونسلګری برید چې د وری په دیاله سم شوی و، په ترڅ کې د سوریې او لبنان لپاره د ایران د سپای پاسداران د قدس ټلې مسؤول قومندان محمد رضا زاهدی په ګډون د دې ټلې وطن چارواکي وژل شوی و، چې ایران وایي سوابي برید ته یې اړ کړ. د اسرائیل د دفاع وزارت بیا د ایران د حملې په اړه ویلي، ډېر توغندي د دوی پولو ته له رسېدو وړاندې د دفاعي سیستم په وسیله له منځه وړل شوي. د نړیوالو او اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په سیمه کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ ترینګلتیا به د افغانستان په لا د مخه کړکېچن اقتصادي، سیاسي او نظامي وضعیت بې اغېز نه وي. د نړیوالو اړیکو افغان کارپوه غوث جان باس وایي افغانستان په خپله دا مهال له سیاسي، نظامي او اقتصادي پلوه په یوه کړکېچن حالت کې دی، نو په خبره یې په سیمه کې هر ډول بدلون به په افغانستان اغېز ولري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
خامخا هر هغه تنگلتیا چې دلته رامنځته کیږي په افغانستان باندې تاثیر کوي. دا په داسې حال کې چې افغانستان خپل اوس په ډېر یو لوی کړکېچ کې پروت دی او راتلونکی یې ډېره روښانه نه ده. دا په ټولیزه توګه کېدای شي چې نورې زمینې مساعدې کړي د افراطي ډلو ټپلو ته.
د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر بیا د افغانستان پر اقتصادي وضعیت په سیمه کې د روانې ترینګلتیا د اغېزو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
ایران د افغانستان د ګاونډي په حیث او د افغانستان د تجارتي او ترانزیتي شریک په حیث باندې، دا به د افغانستان په اقتصاد باندې یو اندازه منفي تاثیر ولري. د افغانستان اوس چې د چابهار مسله ده او غواړي چې افغانستان د دغه لارې خضرات او واردات ولري، په دغه سیمه کې به یو اندازه ستونزې پیدا شي.
د دوی د چیرات د محل د میلیونونو افغان کډوالو قربه هم دی، او تیر ورځ په دې هیواد کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د وضعیت په بدترېدو سره حیران دي چې چیرې ولاړ شي، ځکه خپل هیواد ته په ستنېدو سره به د دوی په ټکو له جدي امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
وړاندې پر اسرائیل د ایران د وروستۍ حملې مختلف اړخونه مو د چارو له یو شمېر کارپوهانو سره په مرکو کې څېړلې دي، خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. لکه څنګه چې مخکې مو هم واورېدل، اسرائیل چارواکو ویلي چې د ایران د توغندوی او ډرون الوتکو د وروستۍ برید مخه نیولې. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرڅوګ په یو پیغام کې چې د خپل هیواد پوځ او هوایي ځواک استاینه کړې، د ایران د بریدونو په مخنیوي کې د هغوی برای د ویار او ور بللی دی. د اسرائیل پوځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ایران د اسرائیل لور ته تر 140 ډیر بلاستیک توغندي ویشتي. پوځ وایي د ټولو توغندیو مخه نیول شوې او یوازې څو د اسرائیل پر خاوره لګېدلې دي. پس مکه د وروستي وضعیت نور حال بل اسمت څروانه وورو.
د ایران اسلامي جمهوریت په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د اسرائیل د هوایی برید په جواب کې تیر شپه د اسرائیل په لور د توغندو او بی پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل. اسرائیل وایي چې د دې بریدونو په ترڅ کې له ایران، عراق او یمن څخه د دغه هیواد لور ته تر 300 ډیری بی پیلوټ الوتکی او توغندي وتغول شول، چې تر 200 ډیر توغندي بالستیک او کروزو چې د ایران له خاوري ورو وشتل شول. لدی بریدونو وروسته چې د ایران د سپای پاسداران د هوایي ځواکونو له لوري وشول، اسرائیل وویل چې پوځ یې له خپلو متحدانو سره یو ځای د ایران له لوري د 9 سلنه وشتل شویو توغندیو بی پیلوټ الوتکو مخه نیولې او په هوا کې ویجاړ کړې دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ایران د تیر شپې د حملو په نتیجه کې د دغه هیواد یو پوځي مرکز ته معمولي زیان اوښتی او یو وکلنه ماشومه سخته ټپي شوې ده. وان حمل په جرلسمه په دمشق کې د ایران پر کنسولګری د برید له وخته چې د قدس ځواک د قومندان محمد رضا زاهدی په شمول د سپای پاسداران او جګپوري افسران پکې ووژل شول، د ایران له لوري پر اسرائیل د غچ اخیستون کې برید احتمال ورکول کېده. د ایران د حملې د احتمال زیاتېدو سره اردن د شنبه په ماښام اعلان وکاو چې خپل هوایي حریم او قلمرو موقتا د ټولو الوتنو پر مخ بندوي. عراق هم پرون سهار خپل هوایي حریم ټولو الوتنو ته منع اعلان کړ. نن یک شنبه سهار وختي د سوریې په پوله کې د جولان د لوړو د لویدیځ غاړې په الخلیل، بحر المیت او بیر شبا کې د 14 راپورونه ورکړل شول. له دې سره هم مهاله په اسمان کې د اسرائیل د هوازه توغندو او توغندي ضد سیستمونو وړانګو اسمان روښانه کړ. امریکا او فرانسې د ایران د بریدونو په وړاندې د اسرائیل په دفاع کې مرسته وکړه. د اسرائیل د پوځ ویندوی دانیل هاګاری نن وویل فرانسې یو له هغو هیوادونو څخه و چې د ایران د تیر شپې د حملو په مخنیوي کې له اسرائیل سره مرسته وکړه. د په وینا فرانسې ډیره ښه ټکنالوژي، جیټونه او رادارونه لري. د جرمني د باندنوي چارو وزیر انال نابربوک هم په یو پیغام کې اسرائیل محکوم کړ. وی ویل چې په کلکه د اسرائیل ترڅنګ دریشي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا وویل چې د په امر او د اسرائیل د دفاع لپاره د امریکا پوځ تیره اونۍ سیمې ته الوتکې د بالستیک توغندوی دفاعي سیستم او جنگي بیړۍ ولېږلې. د دغه ځواکونو او تجهیزاتو په وسیله او د امریکایي ځواکونو د فوق العاده مهارت لکبله د اسرائیل په لور ټول وشتل شوی توغندي او درونونه شنشول. جو بایدن دا هم وویل چې د ایران یرغل ته د ګډ ډیپلوماتیک ځواب په اړه د همغږۍ لپاره نن یک شنبه د وډلې له مشانو سره غونډه کوي. همداراز ټاکل شوی دی چې د نیویارک په وخت نن مازیګر د اسرائیل په غوښتنه پر دغه هیواد د ایران د حملو د څېړلو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بیړنۍ غونډه جوړه شي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز محمد باقری نن اعلان وکړ چې د ایران له لوري پر اسرائیل د بی پیلوټ الوتکو او توغندو بریدونه د ایران له نظره پای ته رسیدلی او ایران د نورو حملو نیت نه لري. د ادعا کړی چې په دې بریدونو کې د اسرائیلو نواتم هوایی اډه او د اسرائیل په شمال کې یو اډه په نقشه شوی چې دواړه د پام وړ ویجاړي شوي او لکاره لویدلې دي.
د ایران د چارو پوه ساستانکزای وایي په دمشق کې د ایران پر کنسولګری له برید وروسته چې ملامتي پر اسرائیل اچول شوی، ایران دغسې یوه برید ته اړتیا درلوده چې ترسره کړي.
که دا واکن دی بدلانه پیچومه دی یعنی لومړي ځل لپاره د ایران له خاورې مستقیما په اسرائیل برید کېږده په سیمه کې یوه لویه خبره ده که داسې تبعات ولري. سوریه کې د ایران په قونسلګرۍ له حملې وروسته ایران دا غبرګون ته اړتیا درلوده، ځکه چې هغه نیابتي کسان د ایران چې په سیمه کې ستا د اسرائیلو په خلاف عملیات کوي یا په جنګ بوخت دي، د دغې حملې ته جواب نه سو ویلی. نو ایران د خپل عزت لپاره، دې لپاره چې خپل هغه وقار وساتي، دغسې حملې ته اړتیا درلوده. فکر کوم چې تر دې زیات ایران د نور اقداماتو هیله نه لري، نه غواړي چې په یو لوی جنګ کې راګیر شي.
د ایران د چارو شنونکو عیسی استانکزی او د نړیوالو اړیکو یو شمېر نور کارپوهان پر اسرائیل د ایران برید ته په اشاره وایي. په سیمه کې د نوي کړکېچ له پیل سره سیمه یو بل بحران ته د داخلېدو په حال کې ده. هغه بحران چې د دوی په وینا افغانستان به هم نور د نړۍ له پامه وغورځوي. د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل د امریکا په وستکانسن پوهنتون کې استاد او د سیاسي چارو له شنونکي نجیب آزاد سره پر اسرائیل د ایران د وروستي برید په باب مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلی دي چې څه فکر کوي چې آیا اسرائیل به له دغه برید وروسته د خپلو متحدانو په ملاتړ د ایران د خاورې دننه بریدونه وکړي او که په سیمه کې د ایران ګټې به په نښه کړي.
د اسرائیلو د دفاع د وزارت د ویان د خبرو په اساس باندې وړاندې تر دې چې د ایران د ډرون حمله پر د اسرائیل په خاورو باندې ونې خلی تر هغه وړاندې چې د وایي چې 15 ساعته وروسته به دا دلته رارسیږي او موږ ټول امکاناتو ته لروخ. په هغه خبرو کې یوه مهمه خبره دا وه چې موږ د خپل متحده ایالاتونو سره په خبرو اخته یو، یعنی د اسرائیلو هڅه به دا وي چې د سیمې په دې کړکېچ کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول د متحده ایالاتونو راه
د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر رسمن ولیکل ک ایران وړاندې البته لدې چې بریدو شي ک ایران زموږ خاور په نخه کې لام دغه سبې دنه خاور په نخه کو کچې اسرائیل ازي ایران باندې حمله کوي. فکر کوي چې ایران بیا د بل مقابل برید لپاره عکس العمل خودون کړي یا به وخی؟ ټول کې
فکر نه کوم، البته اسرائیل به عکس العمل وخی. د اسرائیل عکس العمل به دا همي که دی با د عراق د هوا څخه چې په التا امریکایي ځواکونه هوس هم ستا او دا ډرون راتیږي او ایران اسرائیل تر رسیږي او په دې عراق په هوا باندې امریکایان البته عکس العمل نخي، نو اسرائیل به مجبور شي چې بیرته لکه د ایران په څیر د خپلو خلکو یا د اسرائیلي ولس د هغه دیغو د تسل البته دیغو د اطمینان دپاره به دی هم ځینې بریدونه وکړي. همدغسې
احتمالا جګړه پیلیږي او همدا ډول تاوتریخواله چې هغه په هوا او ډرون له لارې یو بل ولي او یا به په سیمه کې د یو بل اهداف په نښه کوي. افغانستان به نور لا څومره انزوا ته ځي او د نړۍ له پامه به غورځېږي او همدا ډول عملا د ایران او د طالبان اړیکو ته په کتو باندې خورا خواخوږي تر سترګو کېږي. فکر کوي چې طالبان به کوم لوري ته ورځي او بیا په لوري ته په ورتګ کې به د افغانستان زیان شي؟
افغانستان به تر ټولو ډېر ځکه متاثر شي په اقتصادي لحاظ تر ټولو ډېر. سیاسي لحاظ افغانستان په انزوا کې و، د دوه نیم کال کېږي په انزوا کې دی. سیاسي تاثیرات به ډېر زیات نه وي ځکه سیاسي تاثیرات هلته وجود نه لري. اقتصادي تاثیرات یې درځي دا دي چې په تېرو یو یو نیمو کلونو کې د پاکستان سره د افغانستان خپلې ستونزې پیدا کړې دي او څه نه څه چې د ایران د لارې افغانستان کولای شوای چې خپل صادرات یا حداقل واردات ولري په هغه هم تاثیرات پرې وځي. لکن دا چې د طالبانو خواخوږي د ایران سره ده، طالبانو د حماس د مشر د کورنۍ د غړو په وژنو باندې خپله خواخوږي وښوله، خو که چېرې هغه بیکګراوند ته بیا ځو، بیا په 2001 کې حماس چې کله انتخابات ګټي په هغه مهال کې د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جارج دبلیو بش حماس ته مبارکي ورکوي، حماس ته $1 بلین ورکول کیږي، حماس ته په قطر کې اسرائیل او بیا امریکایان خپل مرسته وسره کوي. نو همدغه بیکګراوند طالبان هم د متحده ایالاتونو سره لري چې یو ډول غیر مستقیم اړیکې لري. په ټوله کې د افغانستان جغرافیه ولس د دغه جګړې کې دا جګړه پیلېږي د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ.
د سیاسي چارو شنونکو او د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزادو وړاندې دا چې پر اسرائیل د ایران دغه برید به سیمه او نړۍ ته څه پایلې ولري د سیاسي او د نړیوالو چارو له یو بل کارپوه سره مو مرکه کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادي رادیو څلور ساعته.
د نړیوالو اړیکو کارپوه شفیق هم په دې نظر دی چې پر اسرائیل د ایران دغه برید به سیمه لا ناقرار کړي او اغیز به پر نړیوال نړۍ هم پریوزي. بیا هم د ازادي راډیو خبریال امید ظاهر مل ښاغلی هم در سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلی دی چې سیمه به له دغه برید وروسته څه ډول ناقرارېږي.
زه فکر کوم تر دې وړاندې هم اسرائیلو چارواکو دا خبره کړې وه که چیرته ایران مستقیما په دوی باندې برید وکړي نو دوی به ورته برید وکړي، نو د دې احتمال ډیر زیات دی چې اسرائیل ورته برید وکړي او د ایران هغه نظامی تاسیسات په ځانګړې توګه هغه اټومي تاسیسات چې وو چې مخکې له دې نه په وار وار دوی ګوتڅنډنه کړې وه که چیرته دوی تر ګواښ لاندې شي نو دوی به دغه ځایونه بمباروي. زه فکر کوم دوی به هماغه ځایونه تر برید لاندې ونیسي او زه فکر کوم دا برید به مستقیما وي او یوازې به د اسرائیلو د خوانه نه وي بلکې د متحدین به ورسره وي.
اوس که چیرې د تقابل مسله کیږي او اسرائیل سره متحدین یو خوا ودرېږي، ایران کوم داسې متحد بیا لري چې د دې جګړې یا دا بریدونه دوام کوي یا د حملې دوام کوي چې د ایران ملاتړی شي په سیمه کې او یا هم په نړۍ کې؟
دا جنگ اوس تقریبا دو قطبی شوی دی. د اوکراین تر حالات وروسته یوه طرف ته تاسو ګوري روسیا ده، چین دی، ایران دی، شمالی کوریا ده او ځینې نور هیوادونه هم شته دي، لیکن بل طرف ته ناټو ده او دغه غړي هیوادونه دي او په دې منځ کې بیا اسلامي هیوادونه دي چې هغه تر ډېره حده پورې توانایي د دې نه لري چې ځکه هغه اقتصادي ستونزې لري او خپله د امنیتي ځواک یې دومره نه دی چې په دغه نړیوالو مسایلو کې داخل شي. نو زه فکر کوم د دې ماجرا تر شا به روسیا او چین وي، لیکن زه فکر نه کوم چې مستقیما به چین او روسیا و دغه جنگ ته راودانګي، ځکه چین په دې باندې پوهیږي چې امریکا غواړي چین په یو ځای کې نه یو ځای کې دوی ښکیل کړي او همداراز روسیا خو لا په اوکراین کې ښکیل ده. نو که چیرته دغه جنگ ته مستقیما دغه دواړه هیوادونه راځي نو دا په دې معنی چې دریم نړیوال جنگ به پیل کیږي. نو زه فکر کوم چې د جنگ تر شا به دغه دواړه هیوادونه یې کېدای شي د ایران سره په د ټکنالوژي په برخه کې، د اسلحو په برخه کې او په نورو لوجستیکی برخو کې د دوی سره مرسته وکړي، خو زه فکر نه کوم چې مخامخ د جنگ ته راودانګي.
اوس حتما د سیمه کې د امریکا د متحدینو یا په کزوایم په عربي هیوادونو کې د امریکا د متحدینو د خپې د ښکیلتیا یا د دوی د راکشیدو مسله په کې څومره احتمال شته دی که در حال کې چې کویت، قطر او راپورونه داسې هم شته ځینو نورو هیوادونو په دې برخه کې البته د نرمۍ کار اخیستی او ویلي دي چې مسله باید د خبرو له لارې نه حل شي او کېدای شي دوی ځای هم ورنه کړي. فکر کوئ چې د دې هیوادونو د رامنځته کېدو په وخت کې لکه څنګه چې ایران بیا بیرته ګواښ کړی چې دوی به دا اهداف هم په نښه کړي، داسې یو څه احتمال هم شته چې دا هیوادونه هم یعنې د فارس خلیجي هیوادونه او دغسې نور هیوادونه د خلیجي هیوادونه هم پکې رامنځته شي؟
دا د اسرائیلو د حماس تر جنگ راوروسته یعنې تر هغې نه مخکې هم ځینې هیوادونه داسې وو چې د اسرائیلو د رسمیت پیژندلو چارې روانې شوې او متحده ایالات په دې کې منځګړیتوب کاوه، لیکن د 1 اکتوبر نو وروسته چې حماس برید وکړ او تر هغه وروسته چې بیا اسرائیلو په غزه باندې برید وکړ او یو لوی بشری ناورین په غزه کې رامنځته شو، ماشومان لته چې دی هغه وژل شو او خارونه چې دی لمنځه لاړل، نو تر ډېره حده پورې د اسلامي هیوادونو اعلامیه په دې اړه باندې موجودې وي. لیکن د اسلامي هیوادونو مجبوریت دا دی چې دوی ډېر راکړه ورکړه د غربي هیوادونو په ځانګړې توګه د ناټو د غړو هیوادونو سره شته ده، نو دوی ډېر فشار نشي راوړلی او دوی ډېر هغه د نظامي لحاظ هم په هغه حد کې نه دي چې دوی مثلا دغه میدان ته راشي، ځکه دوی په کور دننه هم ځینې سیاسي ستونزې او مشکلات لري. نو سعودي عربستان خو بیا خپل یو رقیب لري په منطقه کې چې هغه ایران دی، نو تر ډېره حده پورې دا معادلې چې دي غیر متجانسې دي. نو په دې اساس باندې زه فکر نه کوم چې اسلامي هیوادونه دي په مستقیما توګه لکه څرنګه چې روسیا او چین به د ایران حمایت او ملاتړ وکړي، زه فکر نه کوم هغه ملاتړ به وکړي. لیکن د دې تر شا به کېدای شي هغه اسلامي خواخوږي چې د دغه هیوادونو د ولسونو د خوا پر حکومتونو به فشار وي، دوی به تر یو حده پورې د اعلامیو تر حده پورې بیا په غیر مستقیمه توګه کېدای شي په دغه جنگ کې مرسته وکړي، لیکن دا چې مستقیما دغه جنگ ته راودانګي زه د دې احتمال ډیر کم وینم.
پر اسرائیل د ایران د وروستي برید په اړه دا چې دا برید به په سیمه او نړۍ ته څه پایلې ولري په دې اړه د نړیوالو چارو له کارپو شفیق هم در سر مرکه و
راپورونه مرکه او اوریدونکی.
پر اسرائیل د ایران لبرید وروسته په هیواد کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې نور هم زیاتې شوې. یو شمېر چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته تللي وایي چې بیرته افغانستان ته نشي ستنېدلی او له نړیوالې ټولنې څخه د خپلو ستونزو د حل غوښتنه کوي. د دوی په وینا که څه هم د ایران په اکثرو ښارونو کې وضعیت نسبتا عادي ښکاري، خو د تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د پوځ حضور زیات شوی او د پلټنې زیاتې پوستې جوړې شوې دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
پر اسرائیل د ایران د تیر شپې له بریدونو او د هغې د پایلو په اړه لاندېښنو وروسته په ایران کې د افغان کډوالو اندېښنې نورې هم ډېرې شوې دي. دا مهال دغه هیواد د میلیونونو افغان کډوالو کوربه دی. سعیده چې د افغانستان د جمهوري نظام یوه مدني فعاله وه، په ایران کې د وضعیت له خرابېدو اندېښمنه ده او وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته نشي ستنېدای. نوموړی له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
موږ افغانان ایران باندې د اسرائیلو د احتمالي بریدونو په اړه ډېر اندېښمن یو. نور نشو کولی افغانستان ته ستنه شو، ځکه چې زما پلار افغانستان کې پوځي و او زه هم د طالبانو تر واکمنۍ مخکې یوه مدني فعاله وم. دا زموږ غوښتنه ده نړیواله ټولنه دې په ایران کې د افغان کډوالو په اړه فکر وکړي.
په ایران کې یو شمېر نور افغان کډوال هم د ورته وضعیت په اړه اندېښمن دي. تهران ښار بیړنی حالت غوره کړی او د خلکو د پلټنې موارد هم ډېر شوي دي. په ایران کې د میشت افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا ازادي راډیو ته وویل چې له کوره تر وتلو وروسته نن څو ځایه د پولیسو لخوا درول شوی او پوښتنې ترې شوي.
امروز صبح ما قسمی که از خانه بیرون شدیم میخواستیم بریم به سمت کار.
نن سهار چې له کوره ووتم غوښتل مې چې کار ته ولاړ شم. دوکانونو او هر ځای کې پولیس ولاړ وه، پلټنې کولې او ډېرې پوښتنې کولې. هغه کسان چې اسناد نه لري له کوره نشي وتلی. موږ هم لس ځایه پیژند کارت او پاسپورټونه ورښودلي. دا واقعا زموږ ټولو افغانانو لپاره د اندېښنې ځای دی.
بر تمام مهاجرین افغانستان بر ایران است.
نوموړی وایي له دې ټولو اندېښنو سره سره دی او د رسنیو نور فعالان چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلي بیرته افغانستان ته نشي تللی. په تهران کې یو بل افغان کډوال عنایت الله په ایران کې د روان وضعیت او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه وویل:
مردم بیرون شدن به کارها، بازارها باز شده.
خلق کار ته وتلی او بازارونه خلاص دي. یو شمېر هغه کسان چې اسناد نه لري کار ته نشي تللی. ډېری هغه کسان چې اسناد نه لري زموږ افغان کډوال دي او دې حالت نه زیانمن.
خو د ایران په کرمان ښار کې افغان کډوال شمس رحمان وایي چې دلته د افغانانو اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او د ده په ګډون یو شمېر افغانانو پریکړه کړې چې بیرته افغانستان ته ستانه شي.
تو هم وطن خود ما بر بگردیم بهتره.
خدا چې خپل وطن ته ستانه شو. لیوی خو دلته د جګړې اندېښنه ده او لبلې خو ایران کې د کارګرو وضعیت ښه نه دی. ډېر اندېښنې شته. د همدې عمله زموږ ډېر افغان هیوادوال غواړي له ایران څخه ووځي.
تر دې برید وړاندې په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا له زیاتېدو اندېښمن وو او ازادي راډیو ته یې ویلي وو چې خپلې دندې یې له لاسه ورکړي او د خپل برخلیک او امنیت په اړه اندېښمن دي. دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا له زیاتېدو وروسته د جرمني په ګډون یو شمېر هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتي چې له ایرانه ووځي. ایران د میلیونونو افغان کډوالو کوربه هیوادونو څخه دی چې ډیری یې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکارۍ او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته کډوال شوي دي. په ایران کې د افغان کډوالو کره شمېره معلومه نه ده، خو شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي وو چې په دغه هیواد کې شاوخوا 15 میلیونه بې اسناد افغان کډوال ژوند کوي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
ازادي رادیو او ری وړاندې خبرونه په دوهمنی مئی کې د ازادي رادیو و مورز اونیس پروگرام مهیروي خو یو ځل بیا په موقع د خبرونو لندېسته. د طالبان حکومت پر اسرائیل د ایران د تیر شپې بریدونه مشروع بلل. طالبان د بندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یو خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کلسلګرۍ اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بلل او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر اسرائیل د ایران د حملو په غبرګون کې وویل پیکینګ د حالاتو خرابیدونکي بهیر ته د زیاتې پاملرنې په ترڅ کې له ټولو خواوو غواړي چې د کړکېچ د